اوریدون کو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او په یو بل خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د پیښور په وخت سلورو نه تر پنځو بجو خبرېږي تاسو په پښتنو سیمو کې د مینې د فولکلوریکو داستانونو په اړه یو جالب پروګرام اوریدل شي چې شاهین بنیری جوړ کړی او همدارنګه د سروې پروګرام چې قربانۍ ملیحه عامر زاده ده او دا ځلې د زینت میا کاکا خیل سره خبرې کړې دا دواړه خبرونه اوریدل شي خو په سر کې بیا هم خبرونه له شاهین بنیری نه
په پنجاب صوبه کې د یو کوسټر او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمېر 22 رسیدلې ده. د اورګزو په زاري غونډه سیمه کې ځایي ولس د امنیتي پوسټو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کینډاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. د خبرونو تفصیل په پنجاب صوبه کې د یو کوسټر او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمېر 22 رسیدلې. دغه پیښه د جولای په دریمه نیټه په شیخوپور سیمه کې مخې ته راغلې وه چې پکې درې تنه جوبل هم دي. په کوسټر کې سیک زیارت کوونکي ناست وو. پولیس وایي چې زیارت کوونکي د پیښور سره تعلق لري او د یوې کورنۍ غړي وو. دوی د ننکانه صاحب د زیارت کولو وروسته واپس روان وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په وجل شو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پیښور د جوګن آباد محلي اوسیدونکي دي. په پیښور ښار کې نږدې 30,000 سیکان ژوند کوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره 2,25,233 ته پورته شوی. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 4,619 کسان مړه شوي او څه باندې 1,25,000 ترې بېرته روغ شوي دي. د پاکستان د روغتیا د څانګې د ویبپاڼې تر مخه په 1,300 ساعتونو کې په پاکستان کې 3,318 پیښې ثبت شوي او 88 کسان ترې مړه شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 25,506 ته پورته شوي او په 1,300 ساعتونو کې ترې 19 کسان مړه شوي دي. د اورګزو په زاري غونډه سیمه کې ځایي ولس د امنیتي پوستو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د چپری پیروسخیلو ولس نن د کلایي په مرکز کې د احتجاج په توګه پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د امنیتي پوستې جوړولو پریکړه بیرته واخلي. ځایي چارواکي وایي چې امنیتي چارواکو یو میاشت وړاندې په زاري غونډه کې د پوستې جوړولو فیصله کړې خو لا کار پرې نه دی پیل شوی. مظاهره چان وایي که چېرې چارواکي خامخا پوسته جوړوي نو د هغې واک اختیار دی د اورګزو ملیشیې له ورکړي. په دغه اړه د ملیشا ځواکونو لخوا لا څه نه دي ویل شوي. پاکستان بعد د جولای د 15 نیټې نه د ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره 4 لارې بیرته پرانیزي. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران سره پر پوله د دغو 4 لارو د پرانستلو فیصله د نېشنل کمانډ او اپریشن سنټر په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخه دغه سرحدي لارې به د اوونۍ اوو ورځې له سهاره تر ماښامه یوازې د سوداګرۍ او تجارت لپاره پرانستې وي. دغه فیصله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته شوې ده. پاکستان دا لاره روان کال د فروری په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو نه وروسته تړلې وه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کینډاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکا د ازادۍ د ورځې په تړاو یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دا کینډاسي فاشیزم د امریکایي تاریخ او قدرونو پر ضد په زورواکه رویه کې ککړ دی. ټرمپ په خپله اوږده وینا کې د قهرجنو مظاهره چانو غندنه وکړه چې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې یادګارونه او مجسمې رانړولې وې. دا غونډه پر داسې مهال راجوړه شوې وه چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمېره 1,25,000 ته پورته شوې ده. په دې غونډه کې د وایرس د مخنیوي لپاره د ولسي واټن اصول نه و عملي شوي او د ډېرو ګډونوالو یې ماسکونه هم نه و اچولې. دا و د دې وخت خبره.
شاهین بنریو چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اوریدونکو تاسو مخکې مو ویل چې دوه پروګرامونه به درته لرو. د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه خواوشا 1500 کاله وړاندې د ملاکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او که نه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دغه اړه د شاهین بونری دا ځانګړی راپور اورو چې د آدم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي، خو دا یادګیرنه هم درکوو چې وروسته درته د سروې پروګرام هم لرو.
محبت د خدای دین نوم دی درخانۍ، د محبت د منکران شوي د خدای منکران دي. زما ستا نه دومره امید نو چې ته به هم زما سره بې وفایي کې.
ما بې وفا مګر آدم خان، زه یو پښتنه جینۍ یم. پښتنه جینۍ په پړي تړلې غوا په شان دي، چې هر څه کتې شي هر څه لیدې شي خو په خلوص دې شي ویلې. زما پلان په خپله خوښه
دا د آدم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې آدم خان ته خبر ورکوي چې د هغې پلار طاوس خان هغه د کلي د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی، د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانۍ سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا، خو د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب آدم خان درخانۍ یو څېړنه کې لیکي چې د آدم خان او درخانۍ پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د آدم خان د پلار نوم حسن خان او درخانۍ د طاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې آدم خان او درخانۍ د اکبر بادشاہ په زمانه کې ژوندۍ وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د آدم خان او درخانۍ د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانۍ د ترور د لور بسکې په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانۍ خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا آدم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانۍ نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. آدم خان د درخانۍ د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانۍ سره کړي لوزونه آدم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانۍ له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانۍ په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د آدم خان او درخانۍ په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. آدم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي. درخانۍ چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د آدم خان په غم کې له فانی جهانه سترګې پټې کړي. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې عیسوي ساده خبرې دلته ځینې څېړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونې ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونې تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پېړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړې ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه توې، ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده، نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک و، جیمس فیلډ بلومارټ، دا هغه په فهرست کې دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حوالی راوړې دي. دا د هغه کتابو په 1383 کې په ډیلي کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوي احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1382 کې د پادری هیوز په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و، برهان نوم یې و، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه د هغوی مشهور کتاب و، تاسو ته معلومه ده، د پښتو پښتونخوا د شعر هار و بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و، سید ابو علي شاه، د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و، الفنستن نوم یې و، هغه یو کتاب دی، د ری کاونټ آف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښیږي، په دې حواله هغه په دې ری کاونټ آف کابل کې خبره کړې ده. الفنستن
ادم خان او درخانه په اصل کې څوک وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه ښاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1940 او 1945 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوي احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصري بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا، د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وا، د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مصنوعي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورې دله، میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسفزو خوری نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اولمبنی ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کیدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه سیوځای کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نرا ولاڑے گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده، او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم، او دغه شان به هم د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوې. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شی خلکو کار کړی دی چې دغه استورې دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې دغه ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته بې ځایه ښکاري.
په برېټانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانۍ په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلکو اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د ښځې او د سړي په ملاقات ډیر زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه وو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند اغا درخانه زلو گلتو او اغا دا اغی اغا تعلق سره دا دیرو بندیزونو قبیلوی سماج همو دا قبیلی سماج نا دا زمونگا دا طولن چوا دا وطی و جاگیرداره طرف تا هم وطی و نو پا اغی که بیا دغا پا بنده و دغا بندیزونو دیر زیادی نو پا اغا بندیزونو که دیخ پل لاریست دا دا آدم خان درخانه یا هر کیسا سنس کیسی خو اغه بیا اغه کی چې بیا اغه لټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي نو دغه سے اغه بیا اغه مبالغه راشي او اغه په مخ کې لاړ شي نو اغه کی بیا نور نور داسې کیسې چې اغه بعض وخت کې د ټولنې یا د اغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي اغه اغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسې او دا را روانه او دا کیسه خلکو ته دا اغه وخت د طبقاتی تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د اغه کیسې کوي.
اوس پښتنه دا دا چې کچری دا کیسه سر اختیار لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجوده وي. په دغه اړه د ملکند پلې کلی اوسیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
دا ادم خان درخانه گٹ دا بازدرہ کلی کے دے او دا راضی دا پلے یونین کونسل کے کم چے دا پخوانی ملکانی جنسا ہے او دا وسن ملکان ضلع یو یونین کونسل دے جو چے دا کلن پیدا شوی منو دا ماشوم والی نمونگ دا قصہ اورو چے دلتا داشتا دے اگر چے دا دے سے زیاد تفصیلات نوے لیکی گی زما پخوالا کوششم کرے دے چے آیا قدل دا کی ترتا سے دے سے زیونی چے سو کوئی زیادہ آگوی قبرون دی یا دا آگوی سے یادگاری نو نشتا دے نو دا غلطا کسا قبر شتا یا دی سے نخی نخانی نشتا دے بس دا یو فوک سٹوری دا چا آگا دے خلکو تا یاد دا دا کم زی کی چے دا گرد پروت دے دا پا پختو کے روح تو ہے لیگی یو روح دلتا جدا دا یو آبشارو یا یو چڑ دے او دا دا دے کلی دا اوبو واحد دا غری سورس دا غری دا غریز علاقہ دا نو دلتا کی بس دا غری روح دا بخلق تلل ہم دا گدرو ہم دا چے دے نیرو ہم دا چے دے سینو دا دے زینا بخلق جدے ہر قسم دا اوبو نا کونو ٹول کلی بدلتا رات لو دا یو پوائنٹو نو آغا درخانے با ہم ادھے کلی کیوا دلتا با اتلا راتلا نو ویلی کی جا دم خان ہوا یا دا چانا اور ادلی خو خوشے ہوا دا کلی دا خان دا لور تذکرے ہم ہون پا وجر جماعت کے سر دا عدب ہو دا خبارال کی گی نو ویلی کی گی چا آغا بدل تا کی چونکہ دا زید اسی ہو عموماً زمون پکلی کی وسم چا خلق رباب ہوئی نو یا چا تا دا غر لمنی تزیو یا دا سین غاڑی لزی نو دا بازدارا کی ہم دا قزیو چا دا یو دا عوامو دا پارا دا سوشل گیدرنگ سپارٹ ہم ہو او چونکہ ابو بنیادی ضرورت تے نو چا سوک بری پکارو دا غلط بلاڑے نو بتا خام خام ملاوی دو ادم خان با دا غلط دے گرد تا خطلے ہو او رباب بے وہو دا نزدے دے و ترا کلے دے گرد تا اور ایدی کی گی نو حاغا چا دا درخانے چا دل ترا غلی ہوا خو چونکہ اگا دا خان لور و دمرا دا غلط جورت چانا شوکا ولی چا نزدے ورشی سلام کلام دو سرو کیا ہو دی نزدے دے و ترا سخا گو گو کی نو ادم خان دا غیر دا لیدو پتا کل کے بدے پسی شاعت شاعت اتلو اگا چا دے روت طرف تا خطا او دے اتلو نو پمنس کے دا غٹ گٹ را گئے دا دین مخ کے غر تا خطل گران دی ما پر ان پا خپل بیا کوششو کو خو پس اپلو کے خوبیخی نشم خطے وہ لیکی کی دا چا آغا پس لکی او خواہش را گئے چی سدی سی سواب ہوش ہوئے چی ما دا درخانے اولی دے چی دا دا نزدے نوینم دا دا خواہش تا زوینم نو وہ لیچی دا گٹ پا منز باندے دوش ہو او دا دین پور غاڑا غچ دینو درخانے اولی دا نو زه پرون پخپله په غزه کې ودرېدم ما غزه دوباره چک کوم مرګر دوه میرا شه ما سره دوه مرګر تلې ما غزه کې هغه وبدي کوم ته چې درخانه راغلی دلته به ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بېقراری ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم اوران کړل. نو موړ زیاتوي چې په دغه اړه نورو سیړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری بانډ یو کلی دی په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې خپاخه قبرونه و د ادم خان درخانه بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا سډېر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړي دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
مشال رادیو ته غوکه پروگرام مو اوریده چې شاهین بونیری جوړ کړو، او په دې پروگرام کې تاسو اوریدل شي په پښتني ټولنه کې د مینی کوم کلاسیک داستانونه موجود دي. اوس ترته بل خبرونه لرو. د خبرونه سروې نومیږي چې قربانای ملیحه امیرزاده ده. دا ځلې د زینت میا کاکا خیل سره خبرې کړې دي. داغه پر ژوند او کار معلومات تاسو ته راټول کړې دي. په خپل ملمنه تاسو ته لا نور معلومات ترکوي. نو را سره اوسه دا پروگرام په شریکاو
چې د باپ سبه پست ترخا مت پښتنه په خامت سره نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبر از زینت میا کاکا خیل ملمنه ده. زینت ته پېشه لپلوه یو وکیل ده. هغه په پېښور های کورټ کې اډوکیټ ده او د قانون د زده کړو استاد هم پاتې شوې ده. زینت سوشل میډیا فعال هم ده او د خصو د قانوني حقوقو په اړه د پوهاوي لپاره لیکل کوي او ویډیوګانې هم جوړوي، یعنی هغه یو بلاګر او ولاګر هم ده. زینت آرټیکل 30 په نوم یو غیر سرکاري اداره هم چلوي. دغه اداره د انساني حقوقو لپاره کار کوي. نن په پروګرام کې لزینت سره داغوي پر هلو زلو خبرې کوو. ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو. السلام علیکم زینت.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مهرباني زینت چې تاسو موږ له نن وخره کوي. څنګه جی تاسو ټیک ټاک؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو مننه چې تاسو چې دې موږ دلته انوایټ کړو په شو کې.
ډیره مهرباني زینت. پس تانیم ساته شو چې دا موږ تاسو ته ځانګړې کړې ده. ان شاء الله په دې کې بس تاسو کار په حواله خبرې کوو. خو ډومبه سوال چې زه د خپل هر میلمنې نه کومه، د خپل کور کلی په اړه راته وایي تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي، او د خپل تعلیم په اړه راته وایي چې تاسو خپل تعلیم چیرته حاصل کوو.
جی موږ بیسیکلی چې د 4 صدی نه یو، اور 4 صدی کې چې د نو زما پیدایش هم د 4 صدی دی، هغه نه پس بیا موږ په خبر تر شفت شوی یو. نو او بل دا چې ما چې د نو تعلیم د پهنا خو فرنٹ ایئر ماډل نه مخکل سکولینګ کړې، هغه نه پس بیا موږ کالج چې د نو ایڈورس کالج کې مخکل ایس ایس سی کړې و، هغه نه پس بیا ایم ای انګلیش او بیا ایل ایل بی ما کړې دا. نو ایم ایل ایل بی ایم جی سب.
نو د انګریزي او د قانون د زده کړو ترمنځ چې دی لکه وکالت، هغه بیا تاسو لکه د انګریزي په ځای د وکالت انتخاب وکړو؟
جی بالکل.
خدای بچا سبا. جی جی
اصل کې زمون خاندان ټول د وکیلانو خاندان دی. نو دادا چې زیات تر شوق چې دنو هغه طرف ته زمون زیات وزن پتی وکالت طرف ته. نو ما مې چې زدا چې دنو زما شوق پکې زیات، نو ما هغه طرف ته چې دنو بیا لاړم او هغه یو پروفیشن ما چې دنو بیا چوز کړ.
نو تاسو خپل خاندان کې لکه تاسو چې ذکر وکړو کنه چې تاسو د وکیلان دی زیات تر په کورنۍ کې، د چا نه داسې انسپایر شوه چې تاسو وی او زبوم وکیل جوړیږم؟
ګورټول نه پہلا زمون سند صاحب هم چې د نو سینیئر ایڈوکیټ سپریم کورٹ دی هغه نه پس بیا زما رور دی بیا زما مشر خور دا بیا زما زما استاد کشر خور رور هم چې د نو وکالت ترالل نو زما ماشاءالله ټول کور نه چې د نو ټول وکیلان دي نه ځکه دی نه بیا زه انسپایر هم چې زما پلار چې د زما والد صاحب چې دی هغه وی او رور چې د هغه مونږ ذات انکریج کړو چې نه کې ډېر کمی دی په دې شوبه کې نو دې تر کار دی ځکه چې زیات تر خلکو دې باندې یو کنسپشن جوړ دی یو خیال جوړ دی چې یو نظریه دا جوړه ده چې تا چې دنو د چینکو د لپاره خنه ده دلته چې څوک چې کې راځي خنه نه ده خو ورانه نه وي نو دا چې زما چې کوم والد سه په رور او اغي مونږ ته ویل چې نه دا یو خیال دا یو نظریه ده دا ختمول پکار دی نو تاسو که راش چې نو دا چې زمونږ راتل نو بس مونږ ته کافي ده سه وکیلانو ویل چې مونږ تاسو ته وکړل نو مونږ ویل چې د دې خاندان ولر راتلی شي نو بیا زمونږ دینه کیمرا تل پکار دی نو ډیر زیات په دې وخت حالت په شوبه کې بیا چې نو کور اتک شو کی
ملاتړ په بنیاد باندې تاسو څنګه مخکې لاړې لکه هغه تاسو څومره ضروری ګڼئ د یوې خزې لپاره
ګوري یو خبره خدا ده چې د خزو یو بل یو مقام دی په یو دنیا کې هغه یو بل چې د سپورټ ورکې څنګه سړولا اقصې د یو داسې مقام دی د یو والد صاحب او دروریان هم کنه چې نو تاسو له هغه خپل سپورټ درکې نو تاسو جنه کې شته خاص کر هغه چې سپورټ وي د خپل د کور نه نو هغه بیا ډیر زیات مخکې شي مطلب ګوري داسې ایریا کم یو ورک پلیس شي کم یو چې د کار والا اداره شي چې کوم کې تاسو کار کوي چې جنه کې پکې کار کوي خاص کر نو لږ ډیر مسلات کی راضی خو چې د تاسو د کور والا سپورټ پکې راشي دا تاسو چې څنګه ملاتړ خبره تاسو کوم چې هغه پکې راشي نو چې څومره مسله دي تاسو ډیر زیات خطر کې سر بیا ټیم کولای شي او بل دا چې خلک هم چې نو بیا دا غني چې ګوره دي سر شاته یو بیک شته دی یو د غشتر سپورټ شته دی نو دي ته سټیلې سوق نشي دا ډیر زیات یو ضروری خبره ده چې نو کو د پاره
زینت لکه د خپل تجربه پاړه راته وایې تاسو خوشاله د خپل انتخاب نه
ډیر زیات زه خو اوس دا سوچ کوم چې دا یو انتخاب چې دا زما د پر ټول نه بیسټ پته وي چې ګوره څنګه چې ډاکټر دی دا نو هغه د انسانانو علاج د پاره ده نو مونږ چې نو مونږ خو د ډاکټرانو زه همیشه دا خبره کوم او خندام په دې باندې راشي چې ګوره چې مونږ خو د ډاکټرانو بیا پکې علاج کوو نو دا چې مونږ له بیا هر قسمه خلک راځي او مونږ د هر چا چې نو یو خدای خبري او رندغي ذهني علاج هم پکې وشي چې دا غوي لک شانتي منټل سټرس کم شي او ور سره بیا مونږ ورلا دا غوي جنگونه دا غي چې کم ټینشن دی مونږ خپل سر واخلو او ته وستا سره خپل د دې نه دا غا شي ټینشن فری شي نو دا چې بیغمه شي نو دا چې زه په دې ځکه خوشاله یم د دې نه چې ګوره نن سبا د لا د دې وکالت سبق چې تاسو هر ځای کې ضرورت دی خپل رائټ تاسو ته خپل د حقوق تاسو ته همیشه پته پکار دا کوم شوبم دی چې نه وی کو الکی کو ماشوم دی کو زور دی کوم شران دی کو سو کوم دی اغه ته همیشه خپل حقوق پته پکار دا بل دا چې هر شوبې کې نن سبا د وکیل ضرور پکاري نو کجیه کې دې شوبې ته راشي ماته لګي چې ګوره تاسو با نور جنې کم گاید کوي کنه نور جنې کو ته هم تاسو یو سبق ورکې چې ګوره دا تاسو حقوق دي او دا څنګه څه بتاسو کوي نو تاسو حقوق ملاوي کی نو دا یو ډیر ضروری حصہ دی چې ماته لګي
او تاسو په پېښور های کورټ کې اډوکیټ یا کنه نو کوم قسمه کیسونه چې دی هغه تاسو ډیل کوئ
ګوره زیات تر مالو عمدہ فیملی کیسز موسٹلی را رواني یا د ماشومانو ریلیټډ چې کوم کیسز دي یا ایون زمو چې کوم خپل فارم دی بای د نیم اف کاکا خیل ایسوسییټس د کاکا خیل ایسوسییټس په نوم زمو یو لا فارم دی هلته خو هر قسمه کیس راځي خو زیات تر چې کوم خزي وي فیمیلز وي اغي زیات کمفورټیبل او ډیر زیات خو فیل کوي چې اغه یو خزي زره خپل مسلې ڈسکس کی نو مال زیات تر چې دنو عمدہ فیملی کیسز راځي چې کوم کې طلاق خلا دا میٹرز راشی یا پکی دا میٹرز راشی چې ګوره مونږ ته چې نو خپل ماشوم لکه هغه کسٹڈی اف ماینر پکی خبرې چې لکه دا ماشوم چې کم دا کوي ٹھیک شي هغه تاسو ته ملو شي نو دا پکی زیات تر کیس مال راځي
دا سسته دا سی ټرند وی نه لکه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې زیات تر کیسونه تاسو ته د فیملی ډیسپیوټس ول دی یا د کورنۍ په منځ کې چې کومه شخړې لکه کدا غه د خزا او خاوند په منځ کې طلاق خبرې کده ماشوم د کسٹڈی خبرې یا د جائیداد یا د وراثت کې د ایسي خبرې نو ولې تاسو غنئ چې نن سبا هم په کورنیو کې د نن ادا شي زونه زیاتره را روان دي؟
موږ دا خو د ډیر ټایم پہله نه دا خبرې روانې وي، او بل دا چې زموږ چې کومې خزي وي دا پښتنې خزي وایي یا چې کومې هغه برداشت کو، خو بیا هغه نه بل دا چې اوس نن سبا چې څومره دا اویرنس زیات شوی دی چې څومره چې نه کوت دا غي حقوق پته لګېدلې دا زموږ حقوق دي، نو هغه نه بس وی بل چې دا خو موږ ځان سره ظلم کوو لکه زموږ خپل ماشومان سره دا خو ظلم دی چې موږ دا ته داسې چون تیرو لکه او ټیک شو جی. نو بل دا چې اسلام هم وایي چې که ته خپل ځان مان تاسو ظلم کوي نو دا تاسو چې نو دم ګنا ده چې برداشت کوي، نو دا چې بیا چې څومره دا اویرنس شوی دی جی نه کوتا اوس خو کافی انټرنیټ هم ډېر زیات یو ښه کار پلی کړی دی په دې کې، نو دا مسله پکې بیا زیات تر ایون د کلو ښځې راځي کورټس ته اور هغوی وی چې موږ ته دا رشتہ ختمول دي چې کوم کې هغوی خوشاله نه وي، دا نه صرف د دې لپاره خ هم ثابت دي شي ا ټایم ځکه چې ګوره د کې کافي د سوي چې هغوی سوزولې دي نه تقریبا نیمه، او هغوی بیا چې موږ د خپل بچو د پاره رواني واپس، نو زه ګړم چې ګوره کچر ته د ژوند خطر ده یو خزه ته کچر ته کې هغوی وی چې زمونږ ماشومان ته یا زمونږ داسې بلې غټې مسلې راتلی شي نو بیا هغه ریلیشن کې اوسېدل چې نو دا ځان سره ظلم کول دي او بل دا ګنام نه بیا، او بل دا چې زیاده شوی ولې دي، نو زیاده شوی ځکه چې ګوره نن سبا چې دا سچویشن څنګه روان دي خاص کر زموږ په دې پاکستان کې دومره یو ډیپریسینګ ماحول دی، نه چېرته ریکریشنل نه چېرته څه د پارکس دي نه چېرته څه ایریاز دي چې کوم ځای تاسو ماشومان پوځي فیملیز لاړ شي، نو دومره یو مینټل یو سټرس جوړ دی، ډیپریشن جوړ دی، مینټل هیلتھ ډېر ایشو زیات شوی دي، نو خلک بیخي پیشنټس شوی دي لکه مینټلی ډېر زیات سیک شوی دي، نو هغه د لاسه بیا دا پرابلمز ډېر زیات سیوا شوي دي ځکه پہله به کم کوم کنه ځکه چې هغه ته به خلک به یو ښه ماحول کې اوسېدل لکه صفا دی به اوس خو دومره آبادي هم زیاته شوې ده، بل دا چې مالی چې کوم مسلات دي هغه هم دومره زیات شوي دي چې هغې د لاسه بیا دا مسلات جوړېږي او زیات کیسز بیا د دې د لاسه جوړ شوي دي.
د ښځو زیاتره کیسونه تاسو هینډل کوئ، نو داسې کله خو نه دي شوي چې د سیس بدمزګي راغلي او تاسو لکه د ښځو لپاره آواز پورته کول او د هغوی که تاسو سایډ اخلی او کیسې ولا کوئ نو داسې خلک کیدی شي چې هغه دا کار نه خوښوي، نو تاسو ته کله داسې څه خطره خو نه ده محسوس شوی؟
ګوره اوس ریسنټلی مونږ دا یو کیس کړی دی چې کوم کې یو جینۍ ده چې کوم هغه وایي چې زه خپل دا جینډر زما چې کوم سیکس دی ا چینج کول غواړم انټو میل زه الګ کېدل غواړم، بالکل جی، نو هغه ویل چې لکه زه الګ کېدل غواړم ما ته چې د نو جینډر ډیسپوریا ده ما ته یو مرض دی هم تاسو یو بیماری ده چې کوم کې زه فیل کوم چې زه دنه الګ یم، خو زه د جینۍ په بدن کې اسه ګیرې منو چې ما ته د کیس ضرورت خو نشته، خو مخ کې د ان ای سی ایشوز راځي د مخ کې د ډاکومنټس کې چینجز کول ایشوز راځي، نو هغه چې کوم کیس موږ او هغه نه پس موږ ته کافی داسې میسجز راغلي دي چې ګوره تاسو ته دا کیس نه دي کول پکار، دا چې دنه دا خو غیر اسلامي دي یا داسې خبرې موږ ته کافی اوریدلو کې راغلي دي، نو دا چې داسې شیزونه بیا چې د کو د پرم یو غټه مسله کې دي شي ایون چې د کو لس چې دی زمونږ خپل فرم د پاره بیا یو غټه مسله کې سړو د پاره مسله کې دي شي، نو دا چې هم یو اوس ریسنت خبره دا دی اوس دا یو هفته پہله پدې کې دا قرالو چې د دې ټیسټونو شي د دې چې نه او کې دي شي دې لګتا آپریشن وغیرہ اوپړي شي، نو دې باندې موږ ته اوس ریسنتلی د مل جاتی یو ایمیلز او میسجز راغلي دي د وکیلانو نه د ډیرو فیملی ممبرز نه چې لکه داسې کیسز چې نه غشتل کی کیسه طرف نه خدا
زینت بیا لکه دا کیسونو چې تاسو ذکر وکړو یو عام ګورنه چې د وکیلانو خو ویل کی چې خرچې هم ذاتی نه څنګه برداشت کوي، بیا خرچې تاسو څنګه یې
ګورې؟ زمون کو چې کوم لو فارم دی هغه زیاتر پروبونو کیس هم کوي د تاسو خزو د پاره چې کوم نشي افورد کولې، موږ مفت کیسونه هم لکه مطلب د دې چې مفت کیسونه موږ خلکو لکو او ډاکومنټیشن یو کاسټلی هغه ضرور واخلو چې لکه کوم کې دا فوټو کاپیز وغیرہ او شي هغه علاوه موږ د سه خزو چې کوم ډیر زیاتې په تکلیف اغي لمو مفت کیسونه هم کړی دي او کوم هم ورلو مخ کې بیم کو، نو دا چې اوس هم زما چې کوم خور دنو اغي د سه یو انسټیټیوټ یو د سه ان جی او کې کار کوي لګیا دا مخ کې هم چې کوم کې اغوی مفت کیسونه د سه کسانو لکه ایون موږ هم چې دنو مفت کیسونه خپل د ان جی او په ثرو لګیا یو کو خزو د پاره او د سه ماشومان لا او کافی خلکو لږی
تاسو د ان جی او ذکر وکړو کنه زینت تاسو خپل یو غیر سرکاري اداره چلوي د آرټیکل 30 یا آرټیکل 10 نو دغه سه اداره دا تاسو ولې جوړ کړه او کله نه دا تاسو جوړ کړی؟
ګوره دا خو ډېر پہله نه ایگزیسټ کوله. دا 1987 کې چې دنو بای دا نیم آف پاکستان هیومن رائټ موومېنټس په نوم باندې دا شروع شوی و. خو اخیره بس بیا مونږ په دې کار پرې خودو مونږ خپل دې وکالت ته زیات چې مونږ ویل زبر مونږ وکالت په تروخل کو هیلپ کولی شو نو دا ادارې ضرورت نشته. خو بیا مخکې مونږ دا محسوس کړه چې نه دا ضروري شی دی او دې کې مونږ زیات چې دنو بیا هیلپ کولی شو مونږ له زیات خلکو اپروچ کوي کو مونږ دا اداره ساتو. نو اخې نه مونږ څه چلو کو چې دا دوه کال تقریبا شو کتریم کال دیتا چې دې کې مونږ دا دوباره بای د نیم آر اف آرټیکل 30 مونږ دا دوباره رینیو کړه او نو مونږ لږ څه چینج کو او دا چې دنو اوس د خزو د ماشومانو او داسې ډیرو تقریبا ترانسجنډر یا داسې چینه کو د لپاره کار کوي چې کوم سنشي هیلپ افورډ کولی یا مونږ لیګل ټریننګز ور لګو یا د انهیریټنس ریلیټډ چې کوم د دې جائیداد کې حقوق دي د اونرشپ رائټس والا هغه باندې مطلب کار شروع کړی دی چې کوم کې هغه ته پتا وي حقوق ملاوي کې د جائیداد. ځکه چې ګوري پہله بدایو وګدا قصه وا چې کوم کې با پلاران او پورا خاندانونو بل لاړ او دا کیس په ختم نشو. خو اوس خدای دې چې مونږ چې کوم دا بای متسب تا اغه دا کیسز چې کله اوري نو ډیر زر دا کیسز ختم شي. اوس موږ سٹارټینګ چې کوم کیسز دي چې کوم سبای متسب ته تلیو اغه زموږ طرف نه زموږ د فرم نه تلیو چې کوم کې موږ د ډیرو خزو د پاره د اغوی د انهیریټنس اغه د جائیداد ریلیټډ کیسز ورکل او د ډیرو کاروس ان پروسس دی. لکه دا اوس لا روان دي ځکه چې یو نیو پروسس دی او ډیر پکې ډیسایډ هم شو لکه
نو تاسو غنې چې لکه تاسو د ادارې کافی خلکو ته مرسته رسولې داسې دسي خو کې سټډي تاسو سره شته دی چې د ډیرو خلکو هیلپ شوی.
ګوري زموږ په د یو خو می تاسو سنگو ویل چې د دې سیکس چینج والا چې دا یو ډیر نوې خبره ده او د سړو باره کې کوم غوري دلې چې اخوی ترانسجنډر شي یا مخزي شي خو د خزو چې دنو اغي باره کې چا خبر نه ده کړي اخوی اړو خبر او چې ته هم نو ورتوي ته علاج واده دي دا واده کې نو د دې ودا مسلات حل شي بس دا ودا خبر هم نه کوي او دا پرابلم بالکل حل شي. خو دا کیس چې کوم ډیر نوول نیچر نیو نوې نیچر کیسز وی آزاد تر موږ زموږ فرم نو بدګړي چې هغه واخی نو موږ دې جنې د پاره یو کیس راغست څنګه چې یو بل ریسنتلی باندې یو کیس راغلو نو هغه کې د ټیک ټاک ریلیټډ یو کیس چې یو نیو خزه واغې ویل چې زما هسبند دی زما خاوند دی او هغه ټیک ټاک یې جوړی او ماشومې ورال نه سبق نه پوښتنه کړې دی او چې هغه هم ټیک ټاک یې جوړی نه زبته له پیسې ورکوم چې نه ورکوم نه ساتم او وی دی په ټیک ټاک باندې چې نو جی خزه وګوري او بیا دریم بادم او کو استاد دی بل خزه او قتل نو هغه هم باندې کړه. نو دا یو ډیر نوول نیچر یو نیو نیچر کیس پکې بل خو چې نو جی هم دا طلاق خلا والے کیس دی چکم کی یو ډیر چکم نوی نیچر کیس دا او چې یو زمون کلاینټ دا هغه خپل چکم دغه دی سخر دی هغه لګیا دی از وکیل به پیش کیږي چې زه بدا کر سکوم او دا خزه بچ دنو بس دا خپل وکیل دغه کی خو زه بدا وکیل په تو پیش کیږم او ورته پینټننس نه ورکې یا ډیر راته مسلات څه ته جوړي نو موږ له های کورټ ته پورې اوس راغلی یو چې لگا دا یو ډیر نیو نیچر کیس دی. بل خو جی نور خو عام دا کیسز ډیر کیږي لکه آی کسٹڈی والا یا طلاق خلا والا دا خو نارمل روٹین والا کیسز دی خو نور دا چې کوم کیس زو زیات یو نو نیچر والو دی جی.
زینت تاسو خو د دې کیسونو خبره وکړه چې تاسو چې کوم قسمه کیسونه له خلکو ته تمرست رسیږي خو یو تپوس دا بنیادی سوال پاتې کیږي تاسو څه غنه خزي چې دی د خیبر پښتونخوا هغه په خپل قانوني حقوقونو باندې پوهه دي چې کوم پوهه پکار ده هغه.
یو خبره ده چې ماته لګي چې هغه په خپل حقوق باندې پوهه نه دي ځکه چې سړی پوهه نه دي نو خزه ته خو بیا څه تمره دغه نشته لکه کور کې زیات تر ټایم تیریږي موږ د دې وجه نه زموږ چې کوم آرټیکل 30 آرټیکل دیش په نوم چې کوم زموږ اورګنایزیشن دی موږ زیات تر کالجز چې کوم دي موږ ټارګټ کوو هغه جنه کې چې کوم اوس په دې ایج کې دي چې څه پته لګي دي اوس یو کال دوه کې ودونه کیږي شي هغه ته موږ ټریننګ ورکو د نکاح نامې بارکه نکاح نامې بارکه هغه ته موږ ډیر زیات یو ٹریننگ ورکړې چې څنګه تاسو چې دنو مولوی صاحب راشي او هغه چې دنو پټول چې تاسو حقوق ته چې تاسو بدا په خپل ګورې سبق اډیشن کول غواړي هغه په کې ایڈ کې نو هغه مولانا صاحب چې دنو هغه څه کټ کی هغه ټول پوینټونه کټ کی او تاسو ته پور تاسو لدا کاغذ راشي نو موږ ورته دا په هوا ورکړه چې تاسو چې دې ته پورا ریډینګ ني تاسو بدا یو سور دې پہلا را غواړي تاسو بدا ګورې چې دې کې تاسو څه ایڈ کول غواړي ګورې دې کې یو ډیر زیات نوی نیچر کې زامو چې موږ سره یو داسې کیس راغلی زینه پکې پوره یو سټام پیپر بلم یو سټیپل کړو چې لکه ګوره زما خاوند با زما د جند پوره بل خزانه کې زما د اجازه ته بغیر به نه کوي او بل دا چې هغه سره سره نور هم کافی شونه په لیکلي او هغه په پلا بل اټیچ کړو نو دا ډیر څنګه یو کانټراکټ دی چې څنګه موږ یو بزنس لپاره کانټراکټ تو کړو واځم یو کانټراکټ دی یو سوشل کانټراکټ دی چې کوم تاسو به ګوره چې څه څه شونه په دغه باندې یعنی څه څه دغه دی رولز دی څه وته وي ٹرمز اینڈ کنڈیشنز باندې موږ لګیا دا واده کوو نو دا یو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چې کوم بتاسو وګوره هغه مطابق بتاسو وایي او زه په دې باندې اوس راضی یم او زه دا واده کوم نو موږ کافی داسې ٹریننګز ورکړې دي داسې ینګ جنو کولا د کالجز والا زیاتر بی اے لیول والا چې کومې وی یونیورسټي لیول والا نو چې هغه یو په هراشي بل خبره کافی ٹریننګز موږ د ماشومانو ته ورکړې دي ګډ ټچ او بیډ ټچ ریلیټډ چې لکه ګورې نن سبا دا ریپ کیسز ډېر زیات شوي دي د ہراسمنٹ والے کیسز ڈیئر زیاد شوی دی نو مونگا سٹی سکول تا و کافی دس سکولز تا ورگلیو ایون پی سی پشاور کے مونگا یو ٹریننگ کڑے ہو پا اختر پر رز باندے چکم کی دا زیاد تر دا اورفنز را ولیو دا یتیمان معصومان چکم دا مور پلار سایہ پی دا یا دا پلار سایہ پی نشتا و اغوی پتہ سزے کی دی چکم کی چکم دا دی استازان دی یا چکم دا دی مشہران دی اغویم دی ہراس کولی شی لکا اغوی تا سب پتہ لگی چا اغوی نا چا تا ویلی شی دا اغوی دا پاس سر نشتا دی اغوی دا پاس دس کس نشتا دی چکم تا دی خپل حفاظت لوای نو اغوی ته هم مونږه دا خبره کړې ده بیا خبر دا مخې ته راغلی چې ډېر ماشومان او بیل چې او داسې مسلات پېښ شوي دي نو دا د چې دا په هم ماشومان لم د ډېر پهل نه ورکول لګیا یو د دې لیګل ټریننګ په ثرو او ریبل دا چې نوی چې کوم دا ینګ جنې کې دي اغوی ته مونږ دا په ورکول لګیا یو ثرو ډیفرنت لیګل ټریننګ اوس هم زموږ یو کافی یو سیریز اف ویبینارز را روان دي د دې تاسو ته یو انټرنیټ باندې کوم سوشل میډیا باندې کوم یو زوم اینڈ بیا فیسبوک کوم سره کنیکټ کوو انشاءالله چې کوم کې به موږ فاميلي کې چې څومره ایشوز دي یا فاميلي وایلنس کوم روان دي او هغه خزه چې کې اوس دی لاک ډاون په دوران ګوره لیګل هیلپ چا ته بغواړي کور د بچر ته اوس دي یا ور سره داسې کس چې کوم هغه ظلم ور سره کوي نو اور سره اوسي کې لګیا دي ازیاتي چې ور سره کوي هغه اس سره اوسي نو څنګه به ځان خلاصي څنګه به ځان ساتي ساتي نو دې لپاره موږ یو سایکولوژیست او ور سره سب وکیلان او په خپل ځواب پکې یما نو هغه فیمیل وکیلان دی او فیمیل سایکولوژیست په هغه وو انوالف کو چې دی ټرین کی تاسو بس څنګه یو کور کې اوسې دلو ټایم هم او په لاک ډاون په ټایم هم تاسو بس سنگل یو وکیل سره کانټاکټ کوي څوک څوک وکیلان تاسو ته اویلیبل کی دي شي او بل دا چې څنګه به تاسو اکس سره چې اوسې دی امنزان باندې خلاص کوي د دې ټورچر دا یا د سی وایلنس نه نو دې باندې مو کافی کار روان کړی دی ور سره اوس زموږ کوم آرټیکل 30 پر نیم باندې دا اورګنایزیشن دی یو خو په دې کار کې چې دا ینګ جنې کې چې کومې لاک ډاون په بچا یا د دې کوارنټاین کې د خپل په بچا د دې ډېر زیات کاروبار پرابلمز رااله لو ډېر زیات مسلات پیسو بچ نه دي مالی مسلات دي نو موږ ورلا چې کوم دا وی هوم بیسډ بزنسز دي چې کوم په کور کې دي کاروبار شروع کړی دي نو هغه برت ډیز کې چې د نوجی ډیکوریشنز کول دي یا تا وی کی چینز لګیا دي کروشي والا جوړی دي یا هغه وی لګیا دي جی کیکونه جوړی یا قسم داسې کو هوم بیسډ بزنسز کین او وی له موږ فری پروموشنز کو لګیا یو چې ټول د لکه خیبر پختونخوا کې پته ولګي یا کد بل خارونو دي نو چې هغه ته پته ولګي چې دا یو بزنس ایگزیست کوي یو دا یو بزنس شتا چې کوم دا کار کوي نو هغه چې د کوته بیا د هغه په ثرو کلاینټس ملاویږي نو چې څنګه ماته سوچ زموږ یو سوشل میډیا بلاګینګ هم کوم نو هغه په ثرو موږ لګیو جنو کو بزنسز پروموټ کو لګیا یو آرټیکل 30 په ثرو باندې نو کوم کې چې دنه جی دا جنې کې بیا کمای کوي لګي نو کوارنټاین کې یا په دې لاک ډاون کې د کورونا په ټایم
لارا باندې د هغه جینکو مرسته هم کوي چې واړه کاروبارونه کوي او د لاک ډاون له وجې هغه متاثر شوی دي خو تاسو د دې ویبینار ذکر وکړو چې په دې کې به تاسو لکه د ډومیسټک وایلنس په تناظر کې خلکو ته پوهه ورکوي او د نفسیاتي چارو ماهر ډاکټر به تاسو وکیلان به او خلکو ته به پوهه ورکوي چې څنګه هغوی مرسته حاصلولی شي په کور کې داسې څوک چې تشدد پکې نو دغه خلک غواړي چې تاسو سره په دې ویبینار کې یا د انټرنیټ لاره چې کوم تاسو سیمینار دی پای کې برخه واخلي څنګه کولی شي تاسو خپل فیسبوک پیج ته سو ویب پاڼه دا څنګه وي د کې دینه فائدہ حاصلولی شي
ګوره یو زمون فیسبوک پیج دی بای د نیم آرټیکل 30
صحیح
ٹھیک شي آرټیکل 30 په نوم زمون پیج دی اغه نه مونږ ته ویل شي مونږ دا جوائن کول غواړو یا کاکا خیل ایسوسییټس په نوم باندې زمونږ یو پانه دا چې کوم فیسبوک باندې اغه مونږ ته ویل شي مونږ پدې کې حصہ اخیستل غواړو یا چې د زما خپل آی ڈی دا زینت میا کاکا خیل په نوم باندې فیسبوک باندې اغه په ثرو ماته ویل شي نو دا چې مونږه اغه په ثرو باندې ځان سره زوم کې یا پارټیسیپینټس کو یا مونږ یو ګروپ پاکستانی سسٹرز په نوم چې کوم کې تقریبا 50,000 نه زیات جینې کې دي مشه خزیم دي د هر عمر ماشومان کې پکې جینې کې دي پکې نو دا چې هر چا لبا هغه هم پکې موږ انوالو کو نو زه چې اغه نه زیات تر موږ زیات کیسز چې کوم لیگل موږ سپورټ ورکو کنه جی لیگل کونسلنګ کو هغه هم د دې ګروپ نه زیات تر موږ تخل کوي چې لکه موږ سوکو موږ الیکشن ته تاسو گائیڈ کے کسی چلو کو تو مونگ دیتا فری کے لیگل کاؤنسلنگ وغیرہ کو جی دام شی او بلدا چی کو نورم سوک پکی حصہ اغشتل غواڑی نو یو خو زما دا پیج دے بلدا چی مونگ دا دید پار سپیشل ویبینار تم ارینج کولی شو میٹنگ ارینج کولی شو بلدا چی زمون پا آرٹیکل 30 پا نم ماندے یو یوٹیوب چینل دے آخری کے بم زا اس لکیا دی زمون چی کم اس ویڈیوز جوڑ شے میں دی اور ایڈیٹنگ ان پروسیس دے آخا با پکی مونگ اپلوڈ کو چی کم اغوی نم دی مرستا اغشتی شی
تجربے جون کے سب بدلون راوستوں کا
یو انسان چې جنو هغه خو چې سمرا روکی گیلے گئے سمرا چې غټی گیلے گئے سمرا چې تعلیم حاصل نه لکه نو چینجز پکې راځي ما ته لګي چې پہلا بچ جنو زه مې بي تمرا زیات تغلو ما ته بده حقوق تمرا پته نه وځه چې سبا ام ان انګلیش می کول لګیوم او هغه نه بس چې کله زه دې دغه تر عالم اوټینګ د ما به هم आवाज او چتولو ما ته پته وشي حقوق د دې دان نه دي یا دادی
خبر بل تپوس میں دادی چی دا ٹیچنگ یا استاذی تاسو ولی پری خودلا
ګوره چې ما شروعات واغستلو نو ما ویل ګوره ټول نه پہلا بتاس ته اله پته لګي چې جون سنگ د چکل تاسو لګتي چې کوم ما چکل ام انګلیش کو نو ما هر لیول ته ټیچینګ کړی دی ما لګ لګ ټایم نه صحیح کو ما هر لیول ته ټیچینګ کړی دی او بل دا چې ما کوشش کول چې سب موږ نه موږ ته سندې ملو شوی په سبق کې چې هغه زه دور ته پروواید کړم ګوره ما د کالج لیول جنو کو تم سبق کولای چې کوم چې ما تاسو ویل چې زما چې کوم د سټوډنټس وي هغه بیا ما نه دای خوشاله پدیو چې مونږ لا فیلډ تا په وجه سلیکټ کړو یا مونږ دا انګلیش والا فیلډ دی کو ایم ای شنو دی اغه مونږ تا په وجه سلیکټ چې لکا او دا چې دنو دومره خې انسان ته جوړې دي چې دومره یو خو پرسنالټی کې دي چې یار مونږ هم دا کول شو نو اغه بیا ما ته همیشه چې کله ته ایڈمیشن واغستل مونږ ته پیغام مېډم مونږ تاسو ته وجه دا کړی دی نو یو خو فیلینګ راځي چې سټوډنټس چې کله تاسو وینو یو هر انسان ته پکار ده چې ټیچینګ خو یو ځل خو ضرور خپل جن کې یو ځل وکړي ځکه چې تاسو ته پته ولګي کنه چې سره روان دي څه دا وی دی فیس
مطلب تاسو غورا گنے دا یو غورا پیشا گنے تاسو وای چې جون کی یو زل خا مخا کو چا سره مو کینو دی استاذی ضرورو کی
ها ضرور
نو زینت دار اتو وای چې د مستقبل لپاره راتلون کی لپاره تاسو سب پلانو ندی
غورې سټینګ ما خبر او آرټیکل 30 بارے کی زب اوس ان شاء الله کوشش کوم چې آرټیکل 30 لګ مخ کې راولم زکه چې دا یو نوې کار د زمانه لپاره چې زو سیدنو دی سوشل د سیویل سوسایټي سېکټر تر راشم. نو زوین چې دې د پاره زوس مخکې کار وکم او بل دا چې زه څومره کوشش کیږي مانا چې زیات تر د ښځو حقوق لپاره کې کار وکم، ماشومانو لپاره کار وکم، یا داسې ښځې چې کوم ته د هغوی یا کوم سټوډنټس دي هغوی ته د هغوی رایټس نه پته چې هغوی ته زه د هغوی حقوقو لپاره کې پوهه ورکم. بس زما هم دا مخکې هم پلان دی ځکه چې دا اوس کو په سمال اوورکوټ لیول روان دی. نو زه وایم چې یو غټ لیول ته دا ورسوم انشاءالله.
انشاءالله تاسو ته پکې ډیره کامیابی غواړو. او زینت په اخره کې به تاسو ټولو اوریدونکو ته د خپل خاصه پیغام ورکول غواړي.
ګوره زه به ورته دا پیغام ورکوم چې د وکالت چې د نو پوهه ډیره زیاته ضروری ده یا د خپل حقوق پوهه ډیره زیاته ضروری ده. نو همیشه چې څه هم وي که څه کمزه کې تاسو پاتې شئ، ګوره نن سبا داسې چې اډورټیزمنټ وشي د جاب یا د څه شي یا د اډمیشنز او بیا ولور نه کی په دوکه باندې، نو دا مه یریږئ د دې چې تاسو خپل حق وغواړئ. ٹھیک شو چې تاسو په کور کې مه کینئ چې بس زه بس اونه شو اونه شو. تاسو ورشه تپوس کې د دې چې ولې اونه شو. تاسو موږ ډېر د سټوډنټ میټرز راځي چې کوم کې اقوی وي چې دا مونږ شو دا ولې نه بیا مخ کې داسې شي چې دوکه ور سره شوي. نو اومګه که چې کوم به پاتې کړی وي چې کوم خپل आवाज ځان له اوچت کو هغه چې دنو داغه کار شو او چې आवाज اوچت نه په کور کې نسل دا وی کار نه شو. دا نه چې قانون هم د هغه کس مدد کوي چې کوم خپل خپل مدد کوي، چې څنګه خدای پاک هم د هغه کس مدد کوي چې کوم خپل دخل مدد کوي. نو خپل مدد خپل وکړي لږ ډیر پوه راولې چې کتا سو په غلطه یې پاتې کړی یې پس شي نه تاسو حق نه. نو ضرور خپل आवाज اوچت کړي او راشه یری کې مدا هغه فلمونو والا کوټ نه دي چې تاسو ته بچغه و هیڅ او داسې داسې چل روان دی او اخبارونو کې نیوز کې براشي دا هغه دغه عدالتونه بالکل نه دي. دې کې بچ کوم خبره تاسو غواړئ چې پته نه لګي بالکل هم پته نه لګي. او د خزو د فارم دازې یو بد ځای دی. زه خپل یو جنۍ يم، زه خپل بې واده کړې جنۍ يم چې سپورټ ته روان یم. نو که زه روان یم نو تاسو بیا ضرور تلی شئ او خپل حق ته پر اواز اچت کړئ.
ډېر خسته ډېر خسته پیغام او زینت تاسو ته پر راتلونکي کې ډېره کامیابی غواړو او ډېر خوشاله شو چې ډېر خوشاله شو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې سوا خسته کورم ودا. اوریدونکو دا ونن موږ سره په پروګرام کې زینت میا کاکا خیل. موږ امید کوو چې نننه خبرونه په تاسو خوښه شوې وي. پر راتلونکو اونۍ کې به پر راتلونکو خبرونو کې بل نورو مېلمنو سره دایي په ژوند او هلو ځلو باندې خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. ته خدای پامان. د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.